پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. درنو دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې هرکلی کوو. په دې خبری خپرونه کې د سر موضوع دا ده چې ریپورټونه وایي په بلوچستان ایالت کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند ورور د وسلوالو طالبان د وسلوالو په یوه حمله کې وژل شوی. په دې اړه په کابل کې عکس العمل څه دی، د کابل کې امنیتي چارواکي څه وایي او نور معلومات څه دي، دا به په دې خپرونه کې اوري. نور ریپورټونه هم لرو خو فایل بله خبرونه وکړو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی، د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور پرون په بلوچستان ایالت کې د جمعه دننه په یوې چاودنه کې وژل شوی دی. په خوست کې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت غازی ونیزه چې سل کاله وړاندې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال خپرېده یو ځل بیا چاپ شوه، او د اوکراین په جنوب کې په یوه شخصي هوټل کې د اور لګېدو له کبله 8 تنه مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل، د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور پرون په بلوچستان ایالت کې د جمعه تننه په یوې چاودنه کې وژل شو. پولیس وایي څلور تنه د کوټي ښار په یوه جمعه کې په چاودنه کې وژل شوي او تر شلو ډېر ټپیان دي. افغان اسلامي اژانس او رویټرز خبري اژانس د طالبانو د دوو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې وایي کله چې په جمعه کې چاودنه کېده، ملا هبت الله خونزاده په جمعه کې نه و، خو د کشر ورور حفیظ خونزاده په دې چاودنه کې وژل شوی دی. د پاکستان پولیسو د وژل شوي کسانو هویت نه دی څرګند کړی. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. پیژندل شوی سناتور لنزی ګراهام وایي چې د امریکا خلک او کانګرس باید د هغې موافقې پر جزئیاتو خبر وي او وپوهېږي چې امریکا یې د طالبانو له سیاسي استازو سره لاسلیک کوي. لنزی ګراهام پرون مخکې تر دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د سولې لپاره له خپل ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو سره وګوري، دا بیانونه پر ټویټر خپاره کړل. ګراهام پر ټویټر د پیغامونو په دې لړۍ کې لیکلي چې پر طالبانو دا باور کول چې د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو ځای به ونیسي او القاعده، داعش او هغه نورې افراطي ډلې به چې په افغانستان کې فعال دي کنټرول کړي، تر هغه ستره تیروتنه ده چې اوباما له ایران سره په اټومي موافقه کې کړې وه. په هلمند کې د افغان ځواکونو په دوو هوایي بریدونو کې اووه تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمندانۍ په یوه اعلامیه کې راغلي چې په یوه برید کې چې د سنګین ولسوالۍ اړوند په ګرماب سیمه کې د وسلوالو مخالفینو پر یوه موټر شوې ده 15 تنه وژل شوي دي. د اعلامیې په خبره دوهم برید چې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ هم ورسره و، په ګرمسیر ولسوالۍ کې وسلوال په نښه شوي دي چې پکې 2 تنه وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په خوست کې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت غازی اونیزه چې سل کال وړاندې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال خپرېده یو ځل بیا چاپ شوه. دا اقدام د خوست د والي لخوا د سولې قلم په نوم د پروګرامونو په چوکاټ کې ترسره شوی دی. د خوست والي محمد حلیم فدایي د جمعې پر ورځ ناوخته په هغه پروګرام کې چې د همدې غازی اونیزې او د سل عنوان نویو کتابونو د چاپ په مناسبت جوړ شوی وویل،
د سولې د قلم په بهانه او د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ باندې د سل کتابونو د چاپ لړۍ او بیا سل کاله د مخه چې په خوست کې د غازي امان الله خان له لورې د غازي په نوم کومه اخبار چاپېده، د هغه دوباره پیل دی.
د دې اقدام هدف د ولسونو د فکرونو روښانول بلل سوی دی. د خوست چارواکي وایي د سولې قلم پروګرام به نورو هغو لیکوالانو او شاعرانو ته هم چې د مالي امکاناتو د نشتون له کبله د کتابونو او علمي آثارو خپرېدل ځنډیدلي، د چاپ زمینه برابره کړي. د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت د هیواد په ډېرو ولایتونو کې کلتوري او هنري پروګرامونو ته چمتووالی نیول کېږي. په ایران کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې تیر کال د بشري حقوقو د بیان د ازادیو او عادلانه محاکمو په برخه کې په ایران کې سختي زیاتې شوې ده. جاوید رحمان پر ایران د ادامونو لکبل هم انتقاد کړی. په دغه هیواد کې د اوو ماشومانو په ګډون په لسګونو کسان تیر کال ادام شول. د جاوید رحمان څرګندونې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د بشري حقوقو د وضعیت په نوم راپور کې خپرې شوې ده. دا راپور تیر میاشت چمتو شو او پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندې وړاندې سو. جاوید رحمان وایي چې ایران تر اتیا ډیر کسان په داسې تورونو هم دم کړی دي چې د نړیوالو حقونو له مخې په جدي جرمونو کې نه ګڼل کیږي. رحمان زیاته کړه په ایران کې په 2013 کال کې که څه هم اعدامونه تر وړم کال لږ وو، خو بیا هم دا شمېره په نړۍ کې په ډېرو لوړو شمېرو کې راځي. د اوکراین په جنوب کې په یو شخصي هوټل کې د اور لګېدو له کبله اته تنه مړه سوي دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو مسؤلین وایي چې دا پېښه نن سهار وختي سوې او لس نور پکې ټپیان دي. د دغې ادارې په یوې اعلامیه کې د لسو کسانو د ژغورل کېدو خبره هم سوې ده. په اعلامیه کې د اور لګېدو دلیل او دا چې د پېښې پر وخت څومره کسان په هوټل کې وو څه نه دي ویل سوي. او په داسې حال کې چې د کشمیر پر سر د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ د زیاتېدو په حال کې دی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د اګست په 14 د بندو دروازو تر شا د جمو او کشمیر پر وضعیت غونډه وکړه. دا غونډه د پاکستان د حکومت په غوښتنه جوړه شوې وه چې د چین حکومت یې هم ملاتړ کړی و. د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. ریپورټونه وایي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور پرون په بلوچستان ایالت کې د جومات دننه په یو چاودنه کې وژل شوی. پولیس وایي څلور تنه د کوټې ښار په یو جومات کې په چاودنه کې وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي. په کابل کې چارواکي او امنیتي ادارې په دې اړه څه وایي دا به درته په یو ریپورت کې وړاندې کړو. دا به هم واورئ چې ولسمشر محمد اشرف غني د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال نوې ژمنې څه دي او ادې ژمنو ته د افغانستان خلک په کومه سترګه ګوري. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګه د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. که تر پایه راسره وی ستاسو له پیغامونو ځینې پیغامونه هم راخلو او اقتصادي خبرونه به هم در واورو. دا د ازادۍ راډیو ده. د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور پرون په بلوچستان کې د جومات دننه په چاودنه کې ووژل شو. پولیس وایي څلور تنه د کوټې ښار په یو جومات کې په چاودنه کې وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي. افغان اسلامي اژانس او رویټرز د طالبانو د دوو سرچینو په وینا خبر ورکړی چې وایي کله چې په جومات کې چاودنه کېده خپله ملا هبت الله اخونزاده په جومات کې نه و، خو د ده کشر ورور حفیظ الله اخونزاده په دې چاودنه کې وژل شوی دی. په کابل کې په دې اړه عکس العملونه څه دي، امنیتي ادارې څه وایي او نور لوري په دې پیښه باندې څه نظر لري، همدا اوس خان محمد سیند د کابل سټډیو نه راسره په تماس کې دی. سیند صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور جزئیات بل تاسو خبرو.
انصب سلامونه تاسې ته. لکه څنګه چې تاسې هم ورته اشاره وکړه، د پاکستان د بلوچستان ایالت د کوټه په ښار کې په یو جمعات کې په یوې چاودنه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور ووژل شو. البته د سره نور کسان هم وژل شوي دي. دا خبرونه د پاکستان ځینو رسنیو هم راخیستي او د افغانستان رسنیو هم پرې تبصیرې کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دغې چاودنې نه معلومیږي چې تروریستان، طالبان او داسې نور د افغان دولت مخالفین اوس هم په پاکستان کې دي، چې دا ښکاره ثبوت دی چې پرون په دغه پیښه کې څرګند شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په مجموع کې د تروریستانو حملې غندي او محکوموي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمت په دې اړه سوشي به مخکې ازادي راډیو ته وویل
چې حمله را مو تقبیح میکنیم. یک دو می که تروریزم به نفع هیچ کس در هیچ جایی و هیچ زمانی نیست. سوم ای که باید همه ما در مقابل تروریزم ایستاد شویم و ردش کنیم. چهارم ای که ما متضررین اول تروریزم هستیم. از این خاطر هر نوع اعمال تروریستی را که در داخل افغانستان و هم که بیرون از افغانستان باشه ایرا ما تقویم میکنیم و همراهش مخالف هستیم.
مونږ ډیره هڅه وکړه چې د طالبانو د یو مسؤل چارواکي نظر هم په دې حکله ولرو چې دا پیښه څنګه وه، څرنګوالی څه و، او هدف دغه تروریست یا چا چې حمله کوله دغه هدف څه شو، خو تر اوسه بریالي شوي نه یو او کوشش کوو چې په راتلونکو خبرونو کې په دې حصه کې له جزئیاتو سره یو راپور.
ډیره زیاته مننه سین صاحب. کورم ودان دوستانو، له کابل نه خان محمد سیند و چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د ورور په وژل کېدو یې د کابل د امنیتي چارواکو عکس العمل را سره شریک کړ. د طالبانو د مشر ورور پرون په بلوچستان ایالت کې د جومات دننه په یو چاودنه کې وژل شوی. پولیس وایي څلور تنه د کوټي ښار په یو جومات کې په چاودنه کې وژل شوي او تر شلو ډیر زیات ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند وایي چې دوی دا حمله غندي. خی د لومړی ځل وی چې د طالبانو پر مشرانو یوه حمله د افغان حکومت د امنیتي ادارو لخوا غندل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د اتم پړاو خبرو له پای ته رسیدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په واشنگټن کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او خپلو نورو چارواکو سره سلا مشورې کړې دي او هغوی ته یې د سولې په روانو خبرو معلومات ورکړي. تر یوې لنډې خبرتیا وروسته په دې اړه جزئیات لرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو د مخکغ لازادي رادیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري د منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په غنو خرنو کې د اف ام 5.15 اوریدل کیږي. د امریکا ولسمشر ټرمپ له خپل جوګپولو سلاکارانو سره پرون غونډه وکړه. په دې غونډه کې د طالبانو له سختريزي ډلې سره د خبرو او له افغانستان د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو او د افغانستان د نږدې اتلس کلنې جګړې د سیاسي حل لارې پر لارو چارو خبرې وشوې. نور جزئیات پر احمد شیبر دروري.
سپینمانی وایي د ولسمشر ډانالډ ټرمپ او د هغه د ملي امنیت د سلاکارانو خبري د افغانستان د سولې په ارتباط ډېری شیبي او له طالبانو سره به خبري ادامه پیدا کړي. ولسمشر ټرمپ له خپلو جګپوړو سلاکارانو سره پرون غونډه وکړه. په دې غونډه کې د طالبانو له سختې ډلې سره د خبرو، له افغانستان د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو او د افغانستان د نږدې اتلس کلنې جګړې د سیاسي حل لارې پر لارو چارو خبري وشوې. تر دې ناستې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانالډ ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې همدا شیبه د افغانستان په ارتباط یوه ښه غونډه لرله او د نږدې 19 کلنې جګړې د مخالف لوري اکثریت او موږ که ممکنه وي د وی موافقې تمه لرو. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې ولسمشر ټرمپ له مرستیال ولسمشر مایک پینس، د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو، دفاع وزیر مارک اسپر، د ملي امنیت سلاکار جان بولتن، لوی درسیز جوزف دانفورد، د سی آی ای مشر جینا هاسپل او د افغانستان د سوري له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره غونډه وکړه. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان له حکومت سره له نږدې همکاري روانه ده او لا هم دې ته ژمن یو چې یوه جامع سوله وشي چې په دې کې د شخړو کمیدل او یو اوربند شامل وي. همدارس دا ډاډ ترلاسه شي چې د افغانانو له خاورې بیا کله هم متحد ایالاتونو او د هغې متحدانو ته ګواښ نه وي او افغانان سره یو ځای کړي چې په همکارۍ د سولې لپاره هڅې وکړي. واشنگتن وایي چې هڅه کوي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې موافقه نهایي شي. دې نیټې ته نږدې دوې اونۍ پاتې دي. یو شمېر امریکایي چارواکو دې ته هم اشاره کړې ده چې شاید افغانستان د ولسمشۍ انتخابات چې د سپتمبر په 28مه له ټاکلې جدول سره سم ترسره کیږي لغوه شي او له طالبانو سره یوه ګډه موقتی اداره جوړ شي. سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایي استازو سره خبرې کړې دي، دوی تر اوسه دا وړاندیز رد کړی دی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. طالبان وایي چې دا حکومت د بهرنیو لاسپوڅی دی. په داسې حال کې چې د متحد ایالاتونو او طالبانو خبرې داسې ښکاري چې پای ته نږدې شوي دي، د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اګست په 11مه وویل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په بهر کې پریکړه نشي کېدای. ولسمشر غني ټینګار کړی دی چې سوله یوازې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د تحریک ترمنځ ممکنه ده. جکپوری امریکایی چارواکی وایي چې تر اوسه هیڅ راز پریکړه نه ده شوې، خو دوی زیاتوي چې ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې واضح دریس لري چې امریکایي پوځان له افغانستانه وباسي. نږدې 4000 امریکایي عسکر په افغانستان کې شته چې اکثر یې د افغانستان د حکومت پوځیان روزي او هغوی ته سلام مشوره ورکوي. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتلو ته یو شمېر پوځي چارواکو او د کانګرس غړیو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او دوی وایي چې له دې سره شایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ډېر ژر ګډوډ شي، په دې هېواد کې کورنۍ جګړه پیل شي او په دې ډول افغانستان د القاعده او نورو افراطي ډلو په پناه ځای بدل شي. په هغو کسانو کې چې د افغانستان وضعیت ته د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته اندېښنه لري، یو هم د امریکا د سنا مهم غړی لینسی ګراهم دی. د پر ولسمشر ټرمپ ژغ کړی دی چې د پوځیانو په ایستلو کې دې بیړه نه کوي. د ښاغلي ګراهم د څرګندونو جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
دوستانو د فرشتې جلالزی رپورټ د ستونزې له کبله نه شو خپرولی، خو راځو اقتصادي خبرونو ته. فیروزه عزیزی څو اقتصادي خبرونه دروړي.
د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي دولت د رخصتیو په ورځو کې د تازه میوو مارکیټونو او صادراتي لارو ته پام وکړي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ځله د رخصتیو پر مهال له ولایتونو نه مرکز ته د تازه میوو لارې بندیږي چې سوداګر له ستونزو سره مخ کوي.
یا موټران بندې، لارې بندې او خلکو ته ځان وخت هم دی.
ښاغلی حاجی اغا وایي دا مهال د ټول هېواد په کچه د میوو ښه سیزن دی او اړتیا ده چې خلکو ته ورسیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي روانه اونۍ به په مرکز سربیره په یو شمېر ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو نندارتونونه پرانیستل شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات هغه ولایتونه دي چې د بیلابیلو ورځو لپاره به پکې نندارتونونه پرانیستل شي.
این نمایشگاه میتونه در قسمت بازاریابی محصولات زراعتی افغانستان، معرفی محصولات زراعتی افغانستان و مهمتر از همه تامین روابط تجاری بین تولید کنندگان و متشبثین تاثیرگذار باشه.
کاغلی رستمی وایی سکل اټکل کیږي چې د ټول هیواد په کچه به د کرنیزو محصولاتو کچه ډیر سلنه لوړه شي او د کابل په شاسو سره کې څو بهنه اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایی ډالر و اتیا افغانۍ څلوېښت پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند څلور نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اویا پوله، زر هندۍ کلداري پوله سوه او دېرش افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستانۍ کلداري څلور سوه او اته نوي افغانۍ.
د بشری حقوقو یو ځانګړي رپورت ورکوونکی ویلي په ایران کې په بشری حقوقو د بیان په ازادۍ او عادلانه محاکمو کې محدودیتونه زیات و. په دغه رپورت کې ویل شوی چې په ایران کې لا هم د اعدامونو شمیر زیات دی. سالم احمد صالح د موضوع تعقیب کړی ده، راسره سټوډیو کې دی. صالح صاحب، په دغه رپورت کې په ایران کې په کومو نورو ستونزو یادونه شوې؟
بله، د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې تیر کال د بشری حقوقو د بیان د ازادیو او عادلانه محاکمو په برخه کې په ایران کې محدودیتونه زیات وو. جاوید رحمان پر ایران د زیات شمیر اعدامونو له کبله هم انتقاد کړی دی. په دغه مورد کې لږ تر لږه د او ماشومانو اعدامول هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکی جاوید رحمان څرګندونې په ایران کې د بشری حقوقو د وضعیت په نوم راپور کې خپرې شوې دي. دغه راپور تیر میاشت لیکل شوی او پرون جمعه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته هم وړاندې شو. جاوید رحمان وایي چې په ایران کې تر اتیا داسې سرغړونې یا تخلفات شته چې د مرګ د سزا سبب کیږي، چې په هغو کې زنا، هم جنس پالنه، د مخدره موادو لرل، مقدساتو ته سپکاوی او د پیغمبر سپکاوی شامل دي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې د مدني او سیاسي حقونو لپاره نړیوال کنوانسیونونه ګڼې سرغړونې جدي جرمونه نه ګڼي. رحمان زیاته کړې ده چې په ایران کې په 2013 میلادي کال کې که څه هم اعدامونه تر وړم کال لږ وو، خو بیا هم دغه شمېر په ټوله نړۍ کې زیات ګڼل کیږي.
د ماشومانو د اعدامونو په اړه هم یادونه شوې ده. دا کله اعدام شوي؟
د ملګری ملتونو ځانګړی راپور ورکون کې جاوید رحمان وایي چې په 2013 میلادي کال کې اته ماشومان هم چې په سرغړونو تورن وو اعدام شوي چې په هغوی کې دوه تنه ولس کلن وو دوی باندې د جنسي تیری او غلا تور لګول شوی وو. رحمان زیاته کړي دغه کسان د شکنجې له کبله اعتراف ته مجبور کړی شوي وو. جاوید رحمان د هغه څه په اړه اندېښنه وښوده چې د پخپل سره د دوو تابعیت لرونکو او بهرنیانو نیول، توقیف له هغوی سره ناوړه چلند او هغوی ته د روغتیايي اسانتیاو نه برابرول ګڼلې دي. د ملګرو ملتونو دغه متخصص پر تهران بل انتقاد هم کړی دی چې له قومي لژکیو سره ناوړه چلند کوي چې په هغوی کې عرب، هواز، آذربایجاني، ترکان، بلوچستان او کردان شامل دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د یو هیواد د بشري حقوقو د وضعیت د ارزونې لپاره ځانګړی راپور ورکوونکي او خپلواک متخصصان ګماري.
ایران تر اوسه پورې په دې رپورټ کې مکسل عمل خوده.
ایران د ملګری ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان د څرګندونو په اړه سم د لاسه کوم مکسل عمل نه دی څرګند کړی، خو د فبروري میاشتې پر 28مه د دغه یو راپور تر خپرېدو وروسته د بشري حقوقو لپاره د ایران عالی قضایي شورا لګول سوی تورونو ته کوم اشاره ونه کړه، خو د ملګری ملتونو پر ځانګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان انتقاد کړی و دی چې پاکستان یو اصل برتانوي دی، د قانون په برخه کې تخصص لري، په عین حال کې د برتانیا په برونل پانتون کې د اسلامي او نړیوالو قوانینو پروفیسور هم دی.
ډیر زیات مننه صالح محمد صالح کور مودان.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم خان محمد سین تورزو د کابل چاپ دینن ورځې ورسپانو ته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په خپلو ډیری مطالبو او تبصرو کې د افغانستان د سولې او انتخاباتو موضوعګانې راخیستې دي. د اطلاعات روز ورځپاڼې په یو تحلیلي راپور کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته اشاره کړې او پوښتنه یې کړې چې آیا افغانان له طالبانو سره جوړجاړي ته تیار دي. په مطلب کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ له توافق وروسته به نور مذاکرات په ناروې کې پیل شي. د مطلب لیکوال لیکي اوربان د ځواک شریکول او د افغانستان د اساسي قانون موضوعګانې به د دغې ناستې اصلي اجنډا وي. د راه مدنیت ورځپاڼې هم د افغانستان سولې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې انتخابات سوله او د خلکو اندېښنې. په مطلب کې راغلي تر اوسه هم د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان څرنګه چې لازمه ده خپلې انتخاباتي مبارزې پیل کړې نه دي. د مطلب لیکوال لیکي د انتخاباتي کمپاینونو د کمرنګۍ یو دلیل دا دی چې آیا انتخابات به وشي. په مطلب کې راغلي ټول افغانان سوله غواړي، خو د موقت حکومت خبرې هم کیږي چې هیڅکله به د هیواد د ستونزو غوټه خلاصه نه کړي. ماندگار ورځپاڼې هم د سولې موضوع راخیستې او په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې امریکا او طالبان سره توافق کوي، خو په یو بل مطلب کې لیکلي چې طالبان خپل وسلې نه تسلیموي. مطلب همدا شان زیاتوي طالبان په افغانستان کې د اسلامي اماراتو رامنځته کول غواړي، خو خلک سیاسي مشران او مدني فعالان یې نه مني. هیواد دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله د برخلیکونکو شیبې او د افغانانو د ستر مسؤلیت تر عنوان لاندې لیکلې ده. په سرمقاله کې راغلي چې افغانستان په حساسو شرایطو کې دی، یعنی له یوې خوا د سولې هڅې جدي شوي او له بلې خوا انتخاباتو ته هم تیاریانې نیول شوي دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې خلک باید په دغه حساس وضعیت کې د دولت تر څنګ ودرېږي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي او پرې نږدي چې تېرې ستونزې بیا تکرار شي. او دانیس دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د سولې په پروسه کې د دینی عالمانو پر رول تمرکز کړی دی. سرمقاله لیکونکي لیکلي اسلام د سولې دین دی او دینی عالمان کولای شي چې د اسلام د احکامو په بیانولو سره په دغه برخه کې خپل رول ولوبوي.
تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی دا دولت جوړونکو ټیم مشر محمد اشرف غنی وی افغانستان به د صنعت، سوداګرۍ او زراعت لارې په ځان بسیا کوي. خاقلی غنی د خپل انتخاباتي منډو ترړو په لړ کې د جمعې پر ورځ د لوی جرګې په تالار کې خپل پلویانو ته وویل چې په هیواد کې به د کرنې ودې ته ځانګړې پاملرنه کیږي، ځکه د خبره افغانستان د ثبات په برخه کې زراعتي انقلاب ته اړتیا لري. ولسمشر غنی دا نوې ژمنې په داسې حال کې کوي چې د ډیرو په باور یې په تیره کې کړې ژمنې په تیرو 15 کلونو واکمنۍ کې پوره نه کړې شوې. په اړه یې واصل وصال له کابل تفصیل راکوي.
محمد اشرف غنی په یو کمپاینی غونډه کې ژمنه وکړه چې د صنعت او سوداګرۍ د ودې لپاره به ځانګړي طرحه جوړوي او افغانستان به د اسیا د برېښنا د کنټرول په مرکز بدلوي. ښاغلی غنی چې د جمعې په ورځې د لوی جرګې په خیمه کې خپلو پلویانو ته خبرې کولې وویل چې د پانګوالو لپاره به په کوردن او له هېواده بهر لازمې اسانتیاوې رامنځته کوي او هغوی چې سوداګرو پانګوالو ته ستونزې جوړوي ورسره به جدي چلند کیږي. هغه سوداګرو ته په خطاب کې وویل
افغانستان به صنعتي کوي، په پښو به یې دروي، سیال سیال به یې ګرځوي. افغانستان به په څلور لارې د آسیا بدلیږي. دومره پیسې چې په تجارت د برق کې به یې په خدای کم په موادو کې لیدلي.
د دولت جوړونکو ټیم مشر زیاته کړه چې افغان پانګوالو او صنعتکارانو په سختو شرایطو کې په افغانستان کې پانګونه کړې. محمد اشرفانی وایي د افغانستان زیات شمیر صادرات سوداګری میرمنې تولیدوي. ښاغلی غنی وایي افغانستان به ډېر ژر د یو زراعتي انقلاب شاهد وي، ځکه د ده په خبره د افغانستان ثبات په کرنې او زراعت پورې تړلی دی. نوموړي د سوداګرۍ او زراعت وزارتونو ترمنځ نه همغږۍ ته ګوته ونیوله او زیاته کړه چې دغې ستونزې ته به جدي پاملرنه کیږي. دا ژمنې په داسې حال کې کیږي چې افغان سوداګرو او پانګوالو تل د اسانتیاو د نشتوالي او دوی ته د حکومت د نه پاملرنې له امله انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې چارواکو په خپلو تېرو ژمنو کې له دوی سره وفا نه ده کړې. د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره ټاکنیزې منډې تړلې شاوخوا درې اونۍ وړاندې پیل شوې چې د میزان تر څلورمې به دوام وکړي. ولسمشریزې ټاکنې چې ټاکل شوې د تلې میاشتې په شپږمه نیټه وشي ورته اتلسو تنو ځانونه نوماند کړي ول چې د دغو نوماندانو له ډلې زلمی رسول د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم په ګټه له خپلې نوماندۍ لاس واخیست.
دوستانو و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو انتخاباتي غونډه کې چې د انتخاباتي کمپاین د منډو ترلو په لړ کې د لوی جرګې په تالار کې جوړه کړې وه، خپلو پلویانو ته ویل چې په هیواد کې به د کرنې ودې ته ځانګړې پاملرنه کیږي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اتے بامو تے دا تے دین دی او سوا وا کو سنا او کدی تے بنو م کرن نو دے تے سو کو لا ورا ولا تے چنی وے جت ا دکو تے وے نو وے وے امنیت نہ باس تے تمام
زما پر طالب پر حکومت دا ځغ دی چې اول دی باید دی کوکنار بند کړي. کوکنار دی د افغانستان د مخ ورکی دی دی بلا پر د مردار بوتي چې اول دی افغانستان او طالب حکومت خلک دی اول چې اول دی کوکنار د افغانستان د مخ ورکی پسې دی طالب چې افغانستان تر شینی باید دی سر تر وکړي دی افغانستان دی یو ورونه دی یو کور دی. خدای دی وکړي چې افغانستان کې سولې راشي. وسلام وخت مو شي.
زه به هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ نه خبرې کوم. ورور موږ د ازادي راډیو کې دا پیغام دی نو د مرجو ولسوالۍ خبرې دا څلور کال کېږي چې طالبانو زموږ کلي د سپمون غواړي چې یا زموږ خبرې راته پاله کې او یا داسې کوي خبرې په ښار کې جوړې چې شاوخوا ولسوالۍ ته کار ورکړي. وسلام.
زما پیغام دا دی کنجګان اکثر په ټول شهر کې وځي او موږ غواړو چې ټول د ټول ولسمشري کنجګان کې باید وایز نو ولسمشر غوښتنې اکثر نه وځي باید ټول کنجګان اکثر نه وځي چې په ټول شهر کې او د انتخابات باید د ټول اعلان په وړاندې وځي او انتخابات باید ډېر وځي او د سوي خبرې باید څرګرېږي چې موږ ټول افغانان د وښتنې د چا سره کې ټول برخه واخلي ټول افغانان وجا پروژه سره وځي او ټول وځي. مزه دا پیغام دی دا دی چې موږ هغه سره دا پیغام پر نور چا واخ پر وره
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 اورېدلی شي. یادونه کوو چې نن تر شنه اسمان لاندې خپرونه هم لرو. په هغې کې هم تاسو په مستقیمه توګه برخه اخلئ. ظریف نظر او عصمت ساروان به دا خپرونه درته وړاندې کوي. په دې خپرونه کې نن د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمې کلیزې په مناسبت بحثونه او خبرې کیږي. دا چې په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې ورته څه چمتووالی نیول شوي دي، څنګه باید ولمانځل شي، آیا د سلمې کلیزې دغه ډول لمانځل د خلکو په ذهنونو څه اغېز لرلی شي او د افغانستان د راتلونکي نسل په روزلو کې څه مرسته کولی شي، دا هغه بیلابیل اړخونه دي چې په خپرونه کې به پرې بحث کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې خپرونه کې برخه واخلئ.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له درې تر څلور بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0995 40 50 40 0 800 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ.